په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ په سیمه ییز اغیزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤله دربار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي ډلګۍ مشر او یو شمېر افغان فعالان برخه واخلي. د اروپا پارلمان کې داسې مهال د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییزو اغیزو بحث کېږي چې نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو څلور سوه ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده له 5000 زیاتې ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي. د طالبان حکومت وایي په تخار کې د استوګنی د کورونو او کرنیزو ځمکو پر سر قومي شخړه هواره کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د خواجه بهاودین ولسوالۍ د مهاجر قشلاق شخړه د ټولو خواوو پر رضایت د مذهبي ډلې لخوا حل او پریکړه ورباندې شوې ده. د پریکړې له مخې له دې چې د مهاجر قشلاق اوسنیو اوسیدونکو د اصلي خاوندانو تخریب شوي کورونه له سره رغولي، د اوسېدو ځای ته څیرمه 150 جریبه ځمکه به د دوی ترمنځ وویشل شي. په دغه ځمکه کې عیدګاه جومات کلینیک او ښوونځی هم په پام کې نیول شوی دی. د طالبانو حکومت وایي د کرنیزو ځمکو د لانجې د حل په هدف ځانګړې محکمه جوړه شوې چې ډېر ژر به خپل کار پیل کړي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې درې فعالان په بند محکوم کړي دي. رسول بدقی د تهران د انقلابی محکمې لخوا د رژیم پر ضد غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله شپږ میاشتو بند محکوم شوی. جعفر ابراهیمی په 15 کاله بند او محمد حبیبی په 4 کاله او میاشت بند محکوم شوی. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلی ماکلین له هیواد له تلو منع کړی شوی. د ښوونکو د اتحادیې فعالان څو میاشتې مخکې او د هیواد په کچه د ښوونکو د اعتراضونو څخه وړاندې نیول شوي وو. اوکراین او لویدیځو متحدونو د موسکو هغه ادا په کلکه رد کړي چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو پر ضد یو ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی، خو له دې چې چاپیریال پر راډیو اکتیف موادو ککړوي په اټومي وسلو کې شمېرل کیږي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان ور بللي چې د دې هیواد له تاسیسات څخه لیدنه وکړي او په خپله وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې خپل سیالانو سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ادا کړې ده چې کیف په ښکاره د یو ککړ بم د کارولو هڅه کوي. امریکا، برېټانیا او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د مسکو دا ادعا بې بنسټه بللې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به دغه موضوع په تفصیل واوري. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د خزینه خبریالانو په وړاندې شوی چلن له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یو منظمه هڅه څرګندوي.
د خبریالانو پښتنه له طالبانو د دې چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي.
د افغانستان کرکټ لوبډله په نړیوال شلاوریز جام کې له نیوزیلند سره د سبنې لوبې لپاره د خو تیاریو خبر ورکوي.
موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او استرالیا سره لوبېدل یو.
د غزنی اړوند کابل کندهار لویه لار رغول کیږي.
د غزنی له دوسرکه بیا د مقر تر بازار پورې تقریبا 110 کیلومتره فاصله ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي هغه خوراکونه چې د واټونو پر سر پلورل کیږي صحیح نه دي او مسؤل چارواکي باید مخه ونیسي.
سرک په سر چې نه پخېږي، ځیګر پخېږي، چولې دي، خپل ګوره چې ګردونه او ټول د گاډو میکروبونه ارتشته دي او ټول پدې کې ګډيږي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک کار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د خزینه خبریالانو په وړاندې شوی چلن له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه انڅرګندوي. ملګری ملتونه وایي اقتصادي بوران هم پر رسنیو فشار راوستی او پر رسنیو کې د ښځو ونډه محدوده کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ دور وروسته په سلګونو خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او هغوی چې اوس هم پر رسنیو کې کار کوي د محدودیتونو تر څنګ تر سخت فشار لاندې دي. جزئیات به له سفیر ولستانک زیوارو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه څېړنه کړې چې تیر یو کال په دغه هیواد کې له خزینه خبریالانو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړې او له ټلویزیونو د ښځو د څیرو او نظریاتو په بندولو سره په ټوله کې له ټولنیز ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د خزینه خبریالانو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې خزینه نتاخانی مکلف او ګرځول شوې چې مخ پټي باید په ټلویزیون ښکار شي. په وروستیو کې داسې راپورونه خبر شول چې خزینه میلمنی هم باید خپل مخونه پټ کړي او ان تر دې چې خزینه نتاخانی په ټلویزیونی پروګرامو کې له نارینه میلمنو سره بحثونه نشي کولای. د یک ټلویزیون خبریال لیما سپیڅلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولای خپل کار ته دوام ورکړي. خزینه خبریالان وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر خزینه خبریالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د خزینه خبریالانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% خزینه خبریالان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بدخشان او تخار کې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهه یو بل تر درنې مرګ ژوب لیاړولو ادعا کوي. د طالبان چارواکي وایي په دې نښتو کې د مقاومت جبهې نږدې 38 تنه وژل شوي چې دوی مهم قومندانان دي. خو د مقاومت جبهې یو غړی بیا دا شمیرې ردوي او وایي د دوی پرتله د طالبانو تلفات زیات دي.
بدخشان یو له هغه ولایتونو چې په دې ورستیو کې پکې د طالبانو مقاومت جبهې ترمنځ نښته زور اخیسته. په دې جګړه کې دواړه لوري او بل ته د درنې مرګ ژوبل اړولې دا کوي. په سیمه کې یو سرچینې د خپل نوم او غږ نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل جګړه لسرانځ وړاندې تر دې پیل شو چې طالبانو د ارغنج خوا او دروازه هاول سوالیو په یوشمیر سیمو کې د مقاومت جبهې پر ضد عملیات پیل کړل. د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي رادیو ته وویل د تیریوي اونۍ رئیس په دې عملیاتو کې د پېستلا اته د شپغاوت کونکو وژل شوی او اته بیا نور اسیران شوی دي. د وای په وژل شوی او کې دوه مهم قماندانان عبدالحمید او سید بهر الدین هم شامل دي. خود مقاومت جبهه یو غړی چې په سیمه کې دی او نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته د شمیري رد کړو زیاتوي ته دوی ځوکونو ته وخت مرګ ژوبله د طالبانو په پرتله کم ده. د یکت سم د خپل دوه قماندانان وژل مني خو پرته لدی چې طالبانو ته د وخت مرګ ژوبله دقیق ارقام وایي زیاتوي دوی لزګونه طالبان وژل او ټپيان کړی دي. د بدخشان اوسیدونکو او د چارو شنون کې فیض الدین غیاسی بیا ازادي رادیو ته وویل دوی تر رسیدلې معلومات خي چې په دینه خطو کې نه شپېته طالبان وژل شوې دي. د دا وکړه چې په سیمه کې ملکی خلک هم له مقاومت جبهه سره د تړاو په تور زورول شوې او شکنجه شوې دي.
قریه او قصبات نزدیکتر در محل جنگ
جګړې ته نږدې سیمه کې په خلکو فشار راوړل شوی او هله ټکول شوې زورول شوې. سیمه کې خلک هم مرکز او یو شمېر نور نږدې ځایونه ته پناه وړي ده.
خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادارات کړو ویل
د افغانستان د اوسنی اسلامي نظام په وړاندې هر څوک دریږي، مخالفت کوي او له دې اسلامي نظام بغاوت کوي، هغه کدي هر قوم د هر ژب پوری تعلق لري هغه به لمن زولل کیږي او امنیتي ځواکونه به په وړاندې دریږي.
حخواد صلاح الدین ربانی په بشری د جمعیت اسلامي ګوند تیر شپنه وخت یو خبره کړي خبر پانه کې د طالبانو لخوا په بدخشان کې پلشوي عملیات غندلی او د بشري حقوقو ضد کړنه بارلي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې کوم کسانو چې هلته وسله پورته کړي د اعلامیه پر بنسټ د خپل عزت او وطن د ساتلو لپاره ادعا کړي دي. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي په تخار کې هم طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. احمدي نن په ټویټر باندې لیکلي په تخار کې د دوی د ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې اته طالبان وژل شوي او شپږ یې ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه چې په تخار کې هم د سیمې خلکو ځایي طالب چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. طالبانو هم په رسمي ډول په تخار کې د پایل شوو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د مقاومت ملي جبهې له دې وړاندې په سرې پل، پروان، بغلان او پنشیر ولایتونو کې هم له طالبانو سره مخامخ نښتې کړي او دواړو لوریو هغه مهال هم یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یو ان ایس سی آر او یو شمېر نور ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلین وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړ شي او په بې سرپنا کورنیو به وویشل شي. ځایي اوسیدونکي هم دې ته خوښ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز ازادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړې دي.
مرته اسلامینا ډېر خوشحالي او بیا د ټولو نړیوالو خلکو نه خوشحالي بیا چې چا
میرنواز په خپل خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روټ په پاره کې چې میر سره دغه وشي چې د روټ سام شي او وشي او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میر څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قادر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم مشتانه سبق کې شاو نه دیولي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باج رسیدلې دي باج شروع دي او نیم سو په دغه کې ان شاء الله کارونه جوړ دي ډیر ډیر کار یې خلاص ده او د نیم سو یې نشته ته پاتې شي هغه کار اوس چا ته څنګه رسیدلی چا ته ژغند رسیدلی چا ته دبر رسیدلی انشاء الله دا نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
افغانستان د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې سبا له نیوزیلند سره لوبه کوي. افغانستان او نیوزیلند نړیوال جام په ای ګروپ کې دی. افغانستان خپل لومړی لوبه په انګلستان بایللې خو نیوزیلند بیا نړیوال جام د استرالیا په وړاندې په یو بری پیل کړی دی.
د ملبورن د کرکټ مشهوره لوبغاله ام سی جی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او نیوزیلند لوبي کوربه ده. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي. افغان لوبډلې په پرت ښار کې تر لومړۍ ماتې وروسته چې د انګلستان په وړاندې و ځان ملبورن ته رسولی او هلته د نیوزیلند په وړاندې وروسته چمتووالی نیولی. د افغان لوبډلې مخکښ بالر راشد خان د نیوزیلند لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل د نړیوال جام له کومو ټیمونو سره چې افغان لوبډله مخ شوې پخوا یې لوبې ورسره کړي او ځینو ته یې ماته هم ورکړې ده.
Ireland, we have beaten موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او استرالیا سره لوبېدل یو. زه فکر کوم چې یوازې باید په دې سوچ ولرو چې ښه کرکټ وکړو، په سمه طریقه او که چیرته دوه درې لوبې وګټو هیڅوک نه پوهیږي چې څه به پیښ شي. خو دامګړی موږ یو وخت یوازې په یوې لوبې فکر لرو او ګورو به چې څه کیږي. افغانستان او نیوزیلند یوازې یو وار مخکېم د 2021 کال په نړیوال شلو اوریز جام کې سره په ابو ظبي متحده عرب اماراتو کې مخ شیو. هلته افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې کړې وې او نیوزیلند بیا داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي وو او 11 بالونه هم ورته پاتې وو. که څه هم د ابو ظبي د میدان ویشتنځای یا پیچ د چټکو بالرانو لپاره ډېر مساعد نه و، خو د نیوزیلند چټکو بالرانو له هغې ډلې ټرینټ بولټ درې افغان لوبغاړي وسوځول او سوتی هم دوه وکټ ترلاسه کړې. په بیټنګ کې بیا د افغانستان په ګټه یوازې نجیب الله زدران ښه ولوبېده او په یوازې سره درې اویا منډې ترسره کړې. معلومه نه ده چې افغان ټیم د نیوزیلند د چټکو بالرانو په وړاندې، هغه هم په ملبورن او د استرالیا په شرایطو کې چې معمولا چټک بالران ښه پکې ثابتېږي، څه کولای شي. د افغانستان ډېره توقع بیا له ورو یا سپین بالرانو ده چې په سر کې راشد خان او ورپسې مجیب الرحمان دی یادولو دي. د نیوزیلند ټیم بیا چې خپل ګاونډ او دروان نړیوال شلاوري جام کوربه استرالیا یې په لومړۍ لوبه کې په لوی تفاوت وګاټه، وایي چې خپله عادي لوبه کوي او ملبورن کې هم د ښې لوبې په نیت میدان ته کوزیږي. وتلي نیوزیلندي بیټسمن ډیوین کانوی وویل، موږ ډېرې لرې راتلونکي ته متوجه نه یو، موږ هیڅ هم نه دي بدل کړي، فقط په دې تمرکز لرو چې ښه ځیرک کرکټ وکړو او په ملبورن کې چهارشنبه له افغانستان سره خپلې راتلونکي لوبې ته په تمه یو. نیوزیلند د دې ترڅنګ چې د کرکټ په لوبو کې له ډیرو چټکو بالرانو برخمن دی، د چټکې توپوهنې او چابک فیلډینګ لپاره هم خورا شهرت لري. د افغانستان د ټیم په جوړښت په تیره بیا پیلیزو لوبغاړو باندې که څه هم انتقادونه موجود دي، خو د راشد خان، مجیب الرحمان او محمد نبی په څیر د نړیوالو پیژندل شوو اورو بالرانو په لرلو سره د ګڼو ټیمونو او خلکو پام راوښتی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شلاوري جام کې تر نیوزیلند وروسته له آیرلند، سریلانکا او استرالیا سره لوبې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د محافظه کار ګوند نوی مشر ریشی سوناک چې ټاکل شوی د هیواد د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، وایي هیواد له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او یووالی او ثبات اړتیا لري. سوناک دغه څرګندونې تیره ماښام په لنډه وینا کې وکړې. سوناک تر لیز ټرس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه اخیستې او ټاکل شوی نن د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې. جزئیات له سفیر لاستانی زیاورو.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید، ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولسته په خپل لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل،
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک لی سټراس هم ستاینه وکړه چې د خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک وویل، دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 22 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی، د لومړنۍ آسیایي ټبرې او غیر سپین پوستې بریتانوي دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی، په 1960 میلادي کال کې له ختیځې افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو، د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ او لا ماغه وخت د ګڼو خلکو پام ورواړو. خو د بریتانیا اپوزیشن کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډي او په څکم یو نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د بریتانیا اقتصاد مات کړي او خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غزنی اړوند کابل کندهار د لوی لار یو سلو لس کیلومتر رغول کې د غلار د غزنی ل مرکز او د دې ولایت تر مقر ولس ولای پورې تر ټولو ډیره خراب ده. پرون په دې مناسبت د دې لارې د جوړولو په مناسبت و غونډه هم جوړه شوې و.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی په اړوند کې تر ټولو زیاته خراب ده. پر دغه لار موټران چې د یو ساعت لار په ساعتونو ساعتونو لندوي. ډاکټر محمد امین دغه شکایت له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار پورې د غزیدلې سړک له خراب حالت څخه کوي. دی وایي که په اساسي ډول ورغول سي ګټه به یې ډیری خلکو ته ورسیږي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په اړوندو کې د غلار بیرته ورغوي. دوی نن د یوې غونډې په ترڅ کې له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار د دغه لارې د رغولو پرانیسته وکړه. غونډې ته د ټولګټو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي عبدالمنان عمری، د غزنی ولایت والی او ډیری نور کسان راغلي وو. په غزنی کې د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس د دغه لارې د جوړولو د پرانستنې د غونډې په څنډه کې رسنیو ته وویل دغه یو سلو لس کیلومتره سړک به په اساسي ډول د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې څخه ورغول سي.
د غزنی له دوه سړک بیا د مقر تر بازار پورې تقریبا دلته انجنیرانو سروې کړي کیلومتر کړي یو سلو لس کیلومتره فاصله ده. بل چې عرض د سړک و متر شل ساعتۍ به اساسي ترمیم کړ اندازه دا به کړي.
شاغلی عباس د یادې لوی لارې د رغولو د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه د سړک یوې بلې خوا ته به دوه متره پلې لارې ورسره جوړیږي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د یادې لوی لارې تر څنګ درې سوه شل پلچکونه چې د ماینونو، سیلابونو او جګړو له امله ویجاړ او زیانمن سوي هم رغول کیږي. خو د وخت د کمښت له امله مو د څلور پنځوس پلچکونو د رغولو قراردادیانو ته د مزدورۍ په ډول ورکړی چې هغه یو مخ له منځه تللی وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د دغه لارې رغول نیک ګام ګڼي. والی مولوی محمد اساق خونزاده په غونډه کې وویل د دغه لوی لارې رغول د خلکو په اقتصاد مثبت اغېز کوي. د له سوداګرو وغوښتل چې په بارلونکو موټرو کې له لوړ ټن بار او له غیر قانوني وزن څخه ډډه وکړي چې دغه سړک ته زیان ونه وړي.
د ټولګټو ریاستونه دي، دا باید آوازونه وخت په وخت تعقیب کړي چې څه حالت روان دي، کوم ډول تخریبي باید ځان په خبر کړي او بیا یې له خپلو ولایت سره یې شریکي له وزارت سره یې شریکي. دوم یې له ولس هم دا خواهش ده او له مجاهدینو چې که څوک ور راولاړېږي بعضې کسان کوشش کوي چې خپله شخصي ګټه په نظر کې ونیسي او دغه تاوان اجتماعي په نظر کې نه نیسي.
له کابل بیا تر کندهار دغه لوی لار تیرو شل کلنو جګړو او تر ټاکلي حد زیات برلونکو موټرو سخت خرابه کړی ده.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي د سړکونو پر غاړه په خېدونکو خوراکي مواد غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوي وکړي. د ښاروالۍ چارواکي هم دا ستونزې مني او وایي هڅه کوي چې د ښار دننه د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه پیدا کړي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي چې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو پلور خلک له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسېدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سرک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه او ټول د گاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي، یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایصال او نور مرستګانو سبب کیږي. د دې خلکو نه مغوښتنه دا ده چې دغه خلک دا کوم چې د غلطه پخېدو باید پاکوالي ته ډیر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر پلی وسه هڅه کوي چې سیخي خواړه برابر کی، خو زیاتوي چې د زائد نشوالي له عمل اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک د سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي.
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي، موږ خپل یو قبر زتینه وګټو،
خپل لین برابر کړی دی، داسې د خلال نه پکې ګټو. او فی الحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکواله ماشاءالله سره شتره، دا حکومت غواړو چې څو ښځې برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحي خوړو له خوراک ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دغه هوا کې ډېرې میکروبونه ممکن اوسېږي، لکه پرازیتونه جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیست، ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي، او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کېني نو په دې سره هغه خواړه منتن کېږي، او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې دخته کېدو چانس او امکان.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یا د ستونزې مني، خو زیاتوي چې وخت نا وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي، او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ صحه په برخه کې څو ور توسعه شوې ده، د دوی نه تعهدونه غسل شوې دي، د سیتامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوې چې دوی تر څو د خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک وسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لوري پلان برابر شوی دی، شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناستې په دغه ډول نه اوسي، د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي، چې له عمله د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخیدونکو توکو پلورونکو هم نشي کولای د خپل توکو ایبزل سیاه مراد کړي.
ستاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالۍ د لوی مند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دی خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله مې دا ده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
محمود درنګرار ولایت شیرزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بانکنوټونو دپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده، چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بانکنوټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دا خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار ومناهي فضا کوش شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن من معروف طالبان راغله د کوش نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې، په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې، او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل. آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
جان لای کلمن دی د شکرګر شهر د بولاند سیمې سر د غزما شغ د طالبانو تر چارواک په سور ورسوي چې مجمع ابن خلګي د غزما مجمع شه کم کړی دی. دوی د میاشتې درې زره ورکی هغه یو ګونی وړه په پنځه نیم سره په شپږ سره ده، او یو ډبه په درې زره ده. نو دا موږ چاره څنګه پکېش؟ موږ دا غیلې ده چې په راتلونکي کال کې د غزما مجمع شه ولړ کې دا غزما ژغ دي ټوله مې بن واوري خپل ژغ دي ټوله پورته کې چې دا غزما ماشيات دی ولر کې.
نو محمد قاسم د هلمند ولایت ته فجر کول خلی سر سر پاري کې ما لا غزما خو دا څو اره ده دا سه سره خراب ده نه یو والد او تر تیرې یو بم نست ګرم مسلمان دا سره ستر نه عمر ستور سر کینه هیڅ هم نه ورسره کې دا موږ خبر چې طالبان تر ورسه شي دا غلی چمو کې نه واله راته ست نه وبر لري چم نه هیڅ اعلان نه راو په څه د سي او نو مرسته را سره کې نور زاین ته ورشه نور خوات نه ورشه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستاو یو. شمیره بیا تکرارم، سیفر سیفر تلور سوشل، دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستاو یو.